ډېر بد تاثیر کوي.
د تور ټنګ او 27 فاميلي په سیمه کې د یادو سو 4 کیلومتر بیلابیلو سړکونو ټول لګښت د لشکرګاه د ښاروالۍ له لوري ورکول کېږي، چې د لشکرګاه د ښاروال محمد داود په خبره 1,15,000 امریکایي ډالرې مالي لګښت راغلی دی. په هلمند کې یو شمېر خلک او ځایي اوسېدونکي نه یوازې د ځینو پروژو د کیفیت په اړه شکایت کوي، بلکې د یو شمېر ډېر وړو پروژو د اوږدمهاله تطبیق نه سر ټکوي. وایي زیاتې کوچنۍ پروژې وي چې په ډېر وخت کې لا کار نه بشپړ کېږي. د لشکرګاه ښار د تور ټنګ اوسېدونکی خان ګل وایي د کور مخ ته یوازې 3 کیلومتره سړک دی، چې د ده په خبره د نن څخه یې 4 میاشتې وړاندې د پیل کار پیل شوی دی، خو لا یې کار پای ته نه دی رسېدلی. دی د هلمند مسؤلینو نه غواړي چې د دا ډول وړو پروژو د پیل کار تر پایه پورې هر څه چټک کړي.
په لښکرګاه کې په دې رقم یا په ټول افغانستان کې بیا رغونه په همدې ډول جاری وي یا دوام ولري، چې هغه لکه اوس مهال چې زه په لښکرګاه کې بعضې سړکونه وینم چې هغه جوړ شوي دي، خو متاسفانه په داسې کم کیفیت جوړ شوي دي چې د هغو کیفیت د دې نه دی چې تر دوام کاله پورې دې وغځېږي.
د هلمند والي محمد ګلاب منګل د دا ډول پروژو د تطبیق په اړه وایي ځینې وړې پروژې د خپل پروسیجر له امله نه شي تطبیقېدای، چې د ښاغلي منګل په خبره په دې اړه یو پلان پیل کړی دی چې له امله به یې نور د دا ډول نیمګړتیاو مخه را ونیول شي.
پروژې چې د کلیو د رغونې او انکشاف د وزارت لخوا ترسره کیږي، تاسو پوهیږئ چې هغه د تحیه او تدارکاتو د قانون په اساس یو پروسیجر لري. په دې مورد کې زما پروسی سفر کې چې کابل ته تللی وم، له ښاغلي وزیر صاحب سره خبرې درلودې. کوشش په دې باندې روان دی چې هغه اداري پروسیجر چې په دې برخه کې موجود دی هغه لنډ شي او څه سهولتونه پکې رامنځته شي.
په هلمند کې په دې ورځو کې د بیا رغونې د کارونو لړۍ ټکنۍ شوې ده. خلک وایي د لشکرګاه ډېر وړوکی ښار دی، مګر د تیرو 2 کلونو په موده کې لا دلته زیات سړکونه او لنډې لارې دي چې نه دي رغول شوي. خو د هلمند ولایتي مسؤلین خبر ورکوي چې په ډېرو لنډو ورځو کې به د لشکرګاه او ګرش ترمنځ سړک د پخېدو کار پیل کړي.
ژوند په لمبو کې آزادي راډیو د افغانستان د جګړه ځپلو سیمو په اړه یو نوې لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غله ستا، طالبان ستا، راوځي ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور مې شهید شو چې دای مخامخ راته مرد
ته بل سوی جنگ د بمو باندې
د بیلابیلو ادارو کارکوونکي سوداګر د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایان زه نه وینم زموږ دموکراسي دغه پکې
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري.
ژوند په لمبو کې دا لړۍ به ژر له ازادي راډیو څخه واوري. د افغانستان له 15 ولایتونو څخه لسګونه تنه ښوونکي د تدریس د نویو میتودونو د زده کړې په هدف د پوهنې د وزارت لخوا مالیزیا ته واستول شول. د پوهنې وزیر د سه‌شنبې په ورځ د دغو ښوونکو د لیږلو په مهال خبریالانو ته وویل چې دا ښوونکي به په مالیزیا کې تر زده کړې وروسته په دارالمعلمینونو کې نورو ښوونکو ته درس ورکړي. دغو ښوونکو ژمنه وکړه چې د نویو میتودونو د زده کړې په برخه کې ډیر هڅه وکړي ترڅو وتوانی شي نورو ته د پوهنې په برخه کې ښه خدمات ترسره کړي. په دې اړه راپور لرو.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ښوونکو د علمي سویې په لوړولو سره په دارالمعلمینونو کې ظرفیتونه لوړ او ښوونکي په لوړ معیار وروزي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د سه شنبې په ورځ په کابل کې مالیزیا ته د مرکز ولایتونو له دارالمعلمینونو څخه د 150 ښوونکو د استولو په محل خبریالانو ته وویل چې دغه ښوونکي د اسلامي تعلیماتو په برخه کې مالیزیا ته لیږل کیږي ترڅو هلته نوي درسي میتودونه زده او د افغانستان په دارالمعلمینونو کې ښوونکو ته تدریس کړي. ډاکټر وردک سرګند کړه چې د پوهنې په برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره د دوی هڅې دوام لري او باید چې ښوونکي ورڅخه په پوره توګه ګټه پورته کړي،
استفاده وکړي، هر څه زده کړي او د پوهنتون څخه بیرون هم وګرځي. رمز د موفقیت او د انکشاف د مالیزیا وګوري چې خپل وطن کې هغه تطبیق کړي. خیر دا سلسله به روانه وي. د خیره ان شاء الله هر افغان ته چې د معارف په چوکاټ کې کار کوي دا فرصت ورته میسرېږي چې هم په داخل د وطن کې تحصیل وکړي، لوړ تحصیل هم بیرون د وطن څخه.
د پوهنې وزارت چارواکو وویل چې په دغو ښوونکو کې 20 تنه نارینه او 3 تنه ښځې شامل دي او دوی د کابل او 15 ولایتونو له دارالمعلمینونو څخه انتخاب شوي دي. دغه ښوونکي بعد 4.5 میاشتې د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د ښوونکو د روزنې په انسټیټیوټ کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې زده کړې وکړي او د دوی د زده کړې مالي لګښت چې 8 لکه امریکایي ډالره کېږي د استرالیا د هیواد لخوا ورکول کېږي. دغه خونکې په مالیزیا کې د درسي میتود دغه روزنیزه دوره مهمه بولي، خو غوښتنه کوي چې باید خونکو ته له هیواد څخه بهر د ماسترۍ او دکترا په سطحه د زده کړې زمینه هم مساعده شي.
زه عبدالحمید یم، د هلمند ولایت څخه راغلی یم، د علي درملمین استاد یم. ډېر کاله کېږي چې د تعلیم او تربیت څخه ډېر لیرې پاتو، موږ ډېر لیرې ځینې پاتې شوي، نو موږ د هغو څخه نوې زده کړې کوو او بیا بیا خپل معلمینو او استادانو ته چې دی هغه وروښیو.
د کندوز ولایت ډېر ګټور دی، که د دې نه لږ غونډه په ماستري لیول باندې یا دکترا لیول باندې، نو دا به ډېر ښه مفید دي. دغسې اسلامي هېوادونو ته تلل، د هغې د طریقو میتودونو او د هغې د روشونو نه استفاده کول، خپل هېواد د دې مشکلاتو نه ایستل ټول فریضه دي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 2 دارالمعلمینونه موجود دي چې څه باندې 30,000 محصلینو ته د نږدې 0 تنو استادانو لخوا پکې زده کړې ورکول کیږي. دوی وایي چې اوس په هر ولایت کې یو اسلامي دارالعلوم هم جوړ شوی او د اسلامي علومو طالبان کولای شي بهرنیو هیوادونو ته د تک پر ځای په دغو اسلامي مرکزونو کې سبق ووایي. دا په داسې حال کې ده چې په ښوونځیو کې زده کوونکي شکایت کوي چې ډېر شمېر ښوونکي ټیټه علمي سویه لري او نشي کولای لکه څنګه چې لازمه ده زده کوونکو ته درس ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي په ایران کې د اعتراض کوونکو وهل ټکول توقیف او هغوی ته متوجه نورو ګواښونو سخت عصبانی کړی دی. ولسمشر اوباما پرون په واشنگټن کې د خبرو په وخت د مظاهره کوونکو په وړاندې د ایران د حکومت دا ډول عکس العمل غیر عادلانه وباله. د دې خبرو نور جزئیات فرشته چلزی اوروي.
جمهور رئیس اوباما ویل په ایران کې د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته د رژیم ضد مظاهره چیانو په وړاندې عکس العمل په شدت غندي او غیر عادلانه بولي. د امریکا متحده ایالات او نړیواله ټولنه د مظاهره کوونکو وهل ټکول کېدو او زندانونو ته د اعتراض کوونکو اچولو په شدت په غوسه او وحشت کې کړي. زه د غیر عادلانه عمل په شدت غندم او ځان د امریکا له خلکو سره یو ځای د هر بې ګناه ایراني د مړینې په غم کې شریک
کړم.
جمهور رئیس اوباما هم درست هغه تورونه غلط او عبس وبلل چې وایي امریکا په دې ترڅ کې په ایران کې د سترو مظاهرو په منسجم کولو کې لاس درلود. د ایران د وضعیت په اړه د جمهور رئیس اوباما دا خبرې په داسې حال کې خپریږي چې د ایران شورای نگهبان د اپوزیسیون له لوري د انتخاباتو د نتایجو د دقت لپاره د رایو بیا شمیرل رد کړل. په ایران کې د جون په 12 د جمهوری ریاست انتخابات وسول او جمهور رئیس محمود احمدی نژاد د جمهوری ریاست بل 4 دوره وګټله. د جمهور رئیس احمدی نژاد عمده مخالف کاندید میر حسین موسوی او د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلی سوی. له ایران وروستي خبره سوي رپورټونه څرګندوي چې د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی اوس موافقه کړې چې د انتخاباتو د څارنی هیئت ته 15 نور وخت ورکړ سي څو په انتخاباتو کې د درغلیو د امکان په اړه تحقیق وکړي. له بل پلوه د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون اعلان کړی چې وروسته دې چې د ایران رژیم برېټانوي ډیپلوماټانو ته دغه هیواد د وتلو امر وکړ، په برېټانیا کې میشت ایراني ډیپلوماټانو ته د وتلو ویلي دي.
د ایران د دولت تر ټولو واکمنی شورا نگهبان اعلان وکړ چې د جون د 12 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې یو شمېر رایې ښکته پورته شوې دي، خو هغه مرنه نه دي چې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. بل لور ته اصلاح غوښتونکو د انټرنیټ لارې لیکونه خبره کړې دي او ټینګار کړی دی چې د انتخاباتو نتیجې دي لغوه شي. احمد شبیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د ایران د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو اصلاح غوښتونکي کاندید مهدي کروبی له شورای نگهبان څخه غوښتي دي چې ټول انتخابات باطل اعلان کړي. شورای نگهبان منلې ده چې په ځینو صندوقونو کې ډېر رایې لوېدلې دي، خو څرګندوي چې دا رایې هومره هم نه دي چې د انتخاباتو پر نتایجو منفي اغېز وکړي. بل لور ته د شورای نگهبان ویان عباس علي کتخدایی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي چې سره له دې چې د شنبې په ورځ میر حسین موسوي او مهدي کروبي د شورای نگهبان غونډې ته حاضر نشول، خو لا هم دا فرصت لري چې د شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. شغلی کروبي بیا ویلي دي چې په تیرې څه باندې وی ونې کې د رایو صندوقونه د کورنیو چارو له وزارت سره وو، نو څه چې یې غوښتي وي هغه سې به یې کړي وي. له دې امله د ستونزې د حل لپاره باید شورای نگهبان انتخابات باطل اعلان کړي. مهدي کروبي همداراز اعلان وکړ چې ډېر ژر به د وروستیو مظاهرو د قربانیانو د ماتم مراسم ترسره کړي. د ایران د ولسمشرۍ د وروستیو انتخاباتو له 2 اصلاح غوښتونکو څخه یو هم مهدي کروبي دی چې د ایران ملت ته په خپل لپاره شوي لیک کې څرګنده کړې ده چې هڅه کوي د دې مراسمو لپاره زمینه مساعده کړي او کله چې د اجازه ترلاسه کړه د ماتم د مراسمو د ځای او وخت اعلان به وکړي. په داسې حال کې چې سپای پاسداران خلکو ته خبرداری ورکوي چې غونډې به نه کوي، ښاغلي کروبي په خپل لیک کې د اساسي قانون په اساس څرګنده کړې ده چې د سوله ییزو غونډو او مظاهرو حق لري. ښاغلي کروبي په خپل لیک کې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو ورځو کې د حکومت د مخالفت په تور زندانی شوي دي. د همداراز هغو کسانو ته د درملنې د شرایطو د برابرولو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو مظاهرو کې ټپیان شوي دي. د اصلاح غوښتونکو د بل کاندید میر حسین موسوي یوې ملاتړې ټولنې جبهې مشارکت بیا د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې د خلکو د زخمي کېدو، د وژلو، د خشونت او تخریب مسؤلان هغه کسان بللي دي چې په انتخاباتو کې یې لاسوهنه کړې ده. د اصلاح غوښتونکو یوه بله ملاتړې ټولنه د مجمعي روحانیون ټولنه ده چې دوی له میر حسین موسوي څخه خپل ملاتړ د دوشنبې په ورځ اعلان کړ. په مجموعي روحانیون ټولنه کې یو شمېر مشهوري مذهبي څېرې لکه پخوانی ولسمشر محمد خاتمي عضویت لري. دغې ټولنې په یوې خپرې کړې بیانې کې څرګنده کړې هغه کسان چې په هیله د رایو صندوقونو ته ودرېدل او رایه یې ورکړې اوس باید په خاورو او وینو کې د خپلو لتپت ځوانانو جنازې پر اوږو واخلي.
په همدې راپور سره د راپورونو لړۍ سرته رسو او یو سندره دراورو. له دې سندرې وروسته هم امید مرزبان او پښمان راځي تاسو ته بل خبرونه وړاندې کوي.
गुना मिकड़े मरवरे पुछ बांधे नन खुरा तो खान दलैला पसीना खुल बांधे से गुना मिकड़े मरवरे पुछ बांधे नन खुरा तो खान दलैला पसीना खुल बांधे नन खुरा तो खान दलैला पसीना खुल बांधे محبت میں نور صبر نہ ٹینگی گی مکڑ ڈیر غرور جی نئے پسپل باندے نن خورا تو خان دلیلا پسپی نقل باندے گنا مکڑے مرورے پچھ باندے نن خورا تو خان دلیلا پسینا خل باندے نن خورا تو خان دلیلا پسینا خل باندے غم کی گریم تمین دبل چائے مین دبل چائے کبل سرا دمین میری کیا برا کمائے زر شرا توایا گلت دیسا پزڑ باندے نن خورا تو خان دلیلا پسینا خل باندے چگنا مکڑے مرورے پچھ باندے نن خورا تو خان دلیلا پسینا خل باندے نن خورا تو خان دلیلا پسینا خل باندے جواب را کبھی نن فیصلے تیم راغلے سلے تیم راغلے آستا جڑے خبر نور نشما من لے شرزا پسینہ پوکڑا یا پو یا پنا باندے نن خورم.